وکنه خود هغه گاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګ ملی بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالی کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلی دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل سوی او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دغه توغندي د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګېدلې دي. د جنوبی کوریا پوځ دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د لوب له میدان اونیز ورزشی خبرونه ته مو هر کله کو د دې اونۍ د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. پورسته برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړې په لومړۍ سیالۍ غږېدلې و. زه بختیار ساحل. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د آسټرالیا له لوري په یو ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ل روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورا سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبي په چوغه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو ونړولې. د توپ وهنې د پاړۍ تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دولوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم وو، هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی سو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طایر هم خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب رحمان تر نورو شو ځلید، هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه، خوازمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پیلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼۍ وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 15 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړی برای ورکړ. نبی اتی دیر شاو زدران ولس نوسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبیدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړي آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتمنېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې پر 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوب لړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول نمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړي د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د 3 سیالیو په لومړۍ لوبه کې بېګا شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډېر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چې وایي لوبه یې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه و ثبت کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و. هیله من دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسیدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوشاله بازی کې ټیم ملي کرکټ مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیار هم چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه مې تر پای ولید او خوند مې ترې واخیست. ډیر عالي لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا نمانځلې او ورته مبارکي ویلې. د خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ویل شوی چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوی. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا نمانځلی ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د 16 اوورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې دمه دوه لوبې ګټلې او وروستۍ لوبه یې بایللې ده. دا لوبې ورځنۍ بڼه لري او د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ پیل شوې دي. نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزې او ورځنۍ سیالۍ لا هم دوام لري. دا سیالۍ چې د مارچ په 13 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړې دي چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالۍ له بنګلاديش سره کړې چې په اوو وکټو یې یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنګلاديش تر 5 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په 23 اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ چونکو له ډلې بشیر احمد افغان 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اور کې پوره کړ او په دې سره یې د 3 اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومه. د غرض دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشو، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دو سره په 9.2 اورونو کې د 209 نوي منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 8، خالد تڼیوال 15، کامران هوترک 3 او سهیل خان 4 منډې جوړې کړې. د میلمه لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څه هم د سریلانکا لوبډلې په پیل کې خپل 100 توپوهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپوهونکو یې بیا هم په 1 اورونو کې منډې 2 شپږ ته ورسولې. د دوی تر لټونګا په توپ وهنه کې هم خلوبه وکړه او تر نور زیات شپک سالوي خمنډي جوړ کړی. د افغانستان لپاره چټک توپ چون کې اما عرب چې تلوب غوړه لوبغاړي هم ونو مول شو. څلور خلیل احمد دری او کامران هوتک دوه وکټه واخیستي. د پرله پسې توګه د افغانستان کوم رضوانانو دوی مسالې د چی پر روانو دری اړخیزو سالیو کې ایګټي. همدارنګه د دې سالیو په دریمه لوبه کې چې د مارچ په سړي رښتمه وشوه بنگلاديش بیا د یو 500 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 201 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 28 نیټه به افغانستان له سریلانکا سره خپل څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پای لوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پای لوبه به د مارچ په 30 نیټه وشي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجوده وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 6 نیټه افغانستان کرکټ بورډ یو خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناست کې ترلاسه شوه او هیله مندې وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 6 تر 30 نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به لس افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز په یاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا به نږدې راتلونکو کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونو لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په مخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په مخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیوال شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پر راتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبرې وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوال شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبرې کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیوال شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دی ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسیده. دغه لوبه چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 28 نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش وڅلوېخ او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپا چونکو کې بیا هاردیک پانډیا، کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه دوه لوبغاړي وسوځول. هندستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا څلور او اشتن ایګر دوه هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 منډې کړې وې. د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه. هو، دا لومړی ځل و چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبي پورستي اور کې د سیالي بڼه بدله شوې ده. خو دلته بل خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړې هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅه شوې وي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړې ونه شوې. په پرونی لوبه کې پاکستان پچاو غټل او توپا وه نه غوړه کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی و چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی، خو د پاکستان غوره لیګ په لوبو کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنونکي او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتلی شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی و د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپلو کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې د لوبلۍ پاڼې لوبه وګورئ، د یو بل په هڅونه ډېر بوخت و، یو بل یې تشویق کول، د یو بل ملاتړی کوو او همدغې چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوو غږېږو. نوموړي ډېره ښه لوبډل مشري او ځیرکه لوبډل مشري وکړله. هغه کوم ځکه چې د کوم توپ اچوونکي او د کارول مناسب او مهم و په هماغه مناسبو ځایونو کې وکارول او همدغه یو ډېره تخنیکي نقطه ده چې کله یو لوبډل مشر د خپلو لوبغاړو په ښه توګه په کارولو باندې وتوانېږي تر ډېره مثبت نتیجه ورکوي. نو د راشد خلوب د مشري وه بل زبک توپ وهونکو توپ اچوونکو په لومړۍ پاڼۍ کې فوق العاده لوبه وکړله. مقابل لوری ښې ملګرتیا ده پرې نښود، دوی ته یې دغه اجازه ور نه کړله چې په دوی باندې شاټونه ووهي. یو وخت کې تقریبا په 9 اورونو کې دوی هیڅ څلوریزې شپږیزه نه ووهلي. نو همدغه فوق العاده توپ اچونه وه چې دوی د ستر هدف د ټاکلو مخه یې راونیوله. بیا په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان ته نسبت اسانه وه چې د دغې هدف لاسته راوړي او ترګټي ورسیږي.
غروال صاحب، تر لومړی لوبي وروسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان وویل چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلي او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد، هغه هم دا د ماتې لامل بولي، ته څه وایي؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو دا په دې معنا نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنه ځلیږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته وګورو ډېرې نوې دي او په کورنۍ کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورنۍ کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دی کورنۍ لیگ ته وګورئ، پی ایس ایل پاغي کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته وګورئ، هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کې او خو سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې په کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوري بل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړی لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه وزلیږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته په کتو د افغانستان توپ اچونه ډیره ښه وه، خو د توپ وهنې پایلې بیا هم پخوانۍ ستونزه درلوده. ولې دا برخه نه سمیږي او که سمیږي نو حل لارې څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغانستان همیشه په توپ اچونه کې ښه ځلیږي. له بده مرغه توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار د یوې ملي لوبډلې له کله نا کله په هغه سټنډرډ نه وي. شاید یوه وجه دا چې زموږ د توپ وهنې تسلسل تر ډیره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي. بل موږ ډیری وختونه دغه لوبډلې جوړښت ته وګورو، پوره توپ وهونکي ورپکې نه وي، یا یو یا دوه کم وي. موږ په آل راونډرانو ډیر ملاتړ و، بیا هغه داسې کیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې وه هم نه کارول شوي، فائدہ هم ورزنې وانه خستل شي. مثلا که موږ یو آل راونډر لوبو او د بالینګ توقع یا توپ اچونی توقع ورزنې کوو، ډیری وخت دغسې نه کیږي، یا توپ وهنه وکړي او یا بیخي هیڅ ونه کړي. نو همدغه ده چې بعضې وخت افغان لوبډلې یو قسم فشار لاندې راوړي. کله چې په پیل کې موږ مجرب توپ وهونکي ولرو، لوبډلې له ښه پیل ورکړي، هماغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبډله هم په توپ اچونه کې او هم په توپ وهنه کې کولی شي لوبې وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه ته پام وکړي او د یو حل لار ورته پیدا کړي.
حمید حسن، تازه د افغانستان د ملي لوبډلې سره د توپاچونې روزنه پیل کړې ده، د پرونی توپاچونې امتیاز حمید حسن ته ورځي کويشتن ځای ته؟
هو، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی. هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې دي. دا به هم مبالغه نه وي که وویل شي چې افغانستان کرکټ اوسنی دریځ د همدغه لوبغاړو په هغه لومړیو کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځان یې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حد ته رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ اچوونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړی سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. بېل شکه د روزنه به یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه یې چې بیا د لوبغاړو په ښه روزنه تمامېږي. نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپ اچونه کې، په ځانګړې توګه په تیزه توپ اچونه کې، لا ښه او لا پیاوړی او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا پریکړه به هم هلته کیږي چې څوک دا لوب لړۍ ګټي. ستاسو اټکل څه ده؟
بلې، که څه هم افغانستان لومړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لوري به همیشه هم داسې خنه ځلېږي. د پاکستان لوبډله د لا ښه ځلېدو وړتیا لري. د دوی لوبغاړو ته که وګورو ډېری نوي دي او په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. د پاکستان د کورني کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی. تاسو کړه دې کورني لیګ ته وګورئ، پی ایس ایل، په هغه کې هم دغه لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګۍ ته که وګورئ هماغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش به کوي چې افغانستان هم د ماتې سره مخ کې او ښه او سخته مقابله وکړي. نو افغان لوبډلې له پکار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو هغه ته دوام ورکړي او مقابل لوری بېل شکه د فشار لاندې دی. یو لومړۍ لوبه یې ګټلې ده، په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسې ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغسې ښه وځلېږي او دغه لوبلړۍ افغانستان ته راوړي.
دا راته ووایه، ستاسې له انده ولې افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې له سترو لوبډلو سره دوه اړخیزې سیالۍ برابرې کړي؟
بلې ساحل صاحب، افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستره ننګونه ده چې د سترو لوبډلو سره په دوه اړخیزو سیالیو برابرولو نه توانېږي. او شاید وجه دا وي چې هغه سترې لوبډلې چې کوم مارکیټ ګوري د خپلې لوبډلې لپاره او کوم مالي امتیاز ورځنې غواړي لاسته راوړي، هغه د افغان لوبډلې سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نوې ده. دا چې موږ د بریا اوج ته رسېدلي یو، د لوبغاړو مخباري او زیار دی، خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوی ورزش دی او څوک هغه د مالی ملاتړ په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو، لکه څنګه چې زموږ ګاونډي هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستر ستونزه ده د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ده چې وسم دې توانېدلې د پاکستان سره دا سیالي برابر کړې ده او یا د نورو لوبډلو سره. دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی. امید ده چې همدغسې دا وړتیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زموږ د لوبډلې مارکیټ به دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاوره او جغرافیا کې د کرکټ لپاره ډېره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دي او له کور بهر په ګاونډیو هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالي ملاتړ شي. او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی، خو د دغې لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغې لپاره یو اوږدمهاله لیرلود پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لا نور ښه شي.
غروال صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، د راتلونکو دوه لوبو په یو لس کسیزه لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا وینئ؟ کرکټ څارونکي وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تله درنه وه او توپوهونکي کم وو.
ساحل صاحب، په یو لس کسیزه لوبډله کې بدلون تر ډېره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوبه بایلي. که چیرې پاکستان په یو لس کسیزه لوبډله کې بدلون راولي، په کار ده ځکه هغوی لوبه بایللې ده. افغانستان لوبه ګټلې ده، نو عموما داسې کېږي چې که یو لوبډله لوبه ګټي هماغه مومنټم منیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د امغه لوبلې سره بلې لوبي تزي کدا خبر خې په نظر کې ونیول شي فکر نه کوم چې لو پلوډل کې بدلون راشي خو د دې سره سره زموږ پلوډل کې یو یا دوه تو په هکې کم دي چې باید په پایلې لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي تو په هکې هدا اقل یو موږ تر ډیره آل راوندران لوب او بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه خستل کی کله چې ته په لوبډل کې شپږ یا و یا تبه لران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډیر پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په خپله ومنه هم استفاده کیږي خو اتم ته هیڅ التیا فکر نکوم کوم کپی خشیو همدغه د شي افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي لوبډل وړون مسلمان باندې باید غور وکړي هدا اقل یو تو په هنګ اضافه کې چې ری پروګرام کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیونه د لوب له میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
آزادی ملما د آزادی ملما خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم نن زموږ ملما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړې ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو ته
که پایل پدې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړ درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پر همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دغه د ورځې یو څومره دکې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مختوړم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادۍ جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی یعنی تاسو د استادۍ کتاسي استاد سي د پوهنتون شیل استراوړنې بولري هغه تشویقولم نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شی به وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو ته معلومې چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ نه واخستم کله چې هلته پوهنځي ته ورلم او ورته ومې وویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ترغلی یم هغه یې بستونه اعلان کړی و نو هغه زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه د نورتو چې زه ډیر نوې پاره خسویم نو ماته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کړځي صاحب چې ورسته بیا بل ورځ د کړو علمي مهم هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړي و د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څه ځینو پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخیری امتحانونه مې ورکړي دي اخیری ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې دغه نوم لیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یادازموینه مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. د دې تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پنتونو وضعیت داسې دی چې د فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزموینه زما څخه تېره شوه او غزموینه ما ور نه کړه. کندهار پنتون کې زما د استادې هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړئ تاسو به رابی بوس پانتون ته. کله چې بوس پانتون ته راغلم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتون د اقتصاد رئیس بل څوک شتا سره دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک، بالکل بل کس و، تجربه کار کس و، مشر سړی و. هغه ماته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پانتون ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه، او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکوي. هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم و، هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي، او بالاخره زه د پوهنتون استاد شوم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که په ستاینه یا صفت کې رانه شي، زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډېر کوي په ګروپي کارونو کې، دغسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پوښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورني کارونه چې ما ته راکول کېدل هغه ما ډېر پر وخت باندې ترسره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما دغه تر څنګ ما نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر بزما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅول یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی؟
بالکل دا څه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ، تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم خوي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي، او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما شار او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي مؤسساتو کې طبعا کماشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، خو زما شخصي طبيعي علاقه دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې، او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته رالم موږ ډېر روزل شوي قدرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوق علاقه همدا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولې دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم، او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تیرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي لا هیڅ خبره درنه شخصیتونه او د کار خلک کیږي. په هلمند کې لکه څنګه چې یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې وځي جګړه روانه ده، هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهیږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزوق دي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو پوهنځي څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمه امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي وانه غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجموعاً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډېری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې ما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري
په اوس مهال چې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګورز دکتور وزارت لخوا څخه تاییدیږي نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسیږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دي هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسیږي یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي نو چې څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر په لحاظ د دلته نه وینم دواړه یو ډول نصاب
بل مخکې د نورې پوښتنې مطرح کوم تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ اتمن شخصي ژوند به هم لري بوختیاوي به لري که پوښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټولو ته رسیدګي وکړي
بلې و نورې صاحب واده مو کړی دی د واده مو زیات کم درې کاله کیږي او یو لورکی لرم نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه ستا نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې دغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتون سره او کله چې د ورځې خلاص هم د خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی یا وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هر ورځ وینئ چې راوځي یا مثلا ګرځي څه احساس کوئ
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعا افغانستان غوندې هیوادونه درېیمه نړۍ غوندې هیوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو نه نګار څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کیږي تعلیم یافته اشخاص ښه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کیږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کیږي خو په ټوله کې کزو وایم زه راځي هم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهیږي پوهنتون د استاد په قدر پوهیږي یعنی ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراش هم دې خبره ته چې په خوانی وضعیت کې اوسنی سره پرتله کې اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریس تاول تاسو د دې پښتنې غوول برخې ته دل راسم هغه باندې لرنه چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغه څه د باندې تصویر نه وو په خپل په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلود که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وو له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وو امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو د وسیلې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغه هم نه وو لکه څنګه چې رسنوی کې ولا کتنې چې په نور ولایتونو کې کدا یو کوچنی مثال درکم زما یو ملګری دی هغه ما ته ویل کابل کې زده کړې کوله او ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې دی او ما ته د انسټیټیوټ استاد ویل چې الته ته بیل منډه وي ما ته ویل چې ما ته چې څنګه په لمن کې موټرستا لمن کې موټر ګرځي او ما یو خد خصوص راغی او د بلی خد خنوې خندار اخلاله و دا هغه استاد نیو زل دعوت کې لمن ته نه پېژم دا خبرې څه خبرې کاله ورسره دا استاد لمن ته راغلی و از مشک ملګری چې دی دینو لمن کې څه ګرځولې او تفریح چکرې ورته کړو د چې لشکره لیدلې و پونتونونه لیدلې و وضعیت لیدلې و نو بیا ورته ویل چې والا موږ بې سیده فکر نه کاوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو کتم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په
هلمند کې اندیاس دا هغه اوسنۍ دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره ویني چې هلته قلبه کیږي نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ځرنډه ده او نه دا ده او هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل پتیری بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی
بالکل دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون څخه د میډل مسؤل پاتې شوم او زه به د دې پوهنتون صفت وکم دا هغه اوریدونکي چې زما خبرې اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبرې اوري هغوی ته دا ډېره ښه معلومیږي چې بوس پوهنتون په جنوب لویدیځ نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تصویر او فساد نشته دلته ټول کار په هیڅ تکیږي کته تر اوسه نو رساب د نږدې وینه او بیا وایي چې په لوري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر په هنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د محصل د روزنه لپاره څومره خارق شل کیږي څومره امکانات مجمده کړی دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نو رساب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیته او سم یاره ساتلې دي په لاندې وخت کې په چیرې دولس ډیر لس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون به پرمختګونه کړی او ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونونو څخه د کډې فیس موضوع تر شو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنی امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي
مری صاحب هلمند کې د بوست پوهنتون ذکریالان تر ډیره حد پورې به هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابل هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه توانېدلې چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیه سهولت نه لرو خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونو سره چې دوی د اوسیدنی امکانات ولري او دني کسان هم دلی خپل دوستان لري شناختګان لري او یا هم یو نیم کسان داسې چې هغه د ورځې په مصاتو کې پینځګانو کې کار کوي نو د اوسیدنی ځای هم هلته په مغه دفتر کې خاص څنګه د اوسیدنی ځای په اړه نشته
د فیس موضوع تر اوسه آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولای شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي
نو د صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت په کتلو سره بوس په همتون خپل فیسونه تدریج سره او د وخت په تیریدل سره به ډیر راټیټ کړی دي که اوس تاسو هم اساس باور برانې چې په بوست همتون کې د شوونی او روزنې په هنځي او د انجینری په هنځي د لیسانس د کلی په یو سمستر کې په 2000 افغانۍ باندې دي یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې اته سمستر کړه چې موږ حساب کو نو تقریبا د اته سمسترونو 6000 افغانۍ راځي یوازې 6000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي مثلا د اقتصاد په هنځي فیس د 15000 افغانۍ څخه چې واټه کاله مخکې 6000 افغانۍ ترټیټ شوی دي دا چې د هر پوندوی دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډیر ځوانانو ته ډیر وګړو ته څومره چې مواسي د لوړ زده کړو د خدمات راخو نو زه فکر نه کوم چې دا موجوده فیسونه دي په چاو کې نه چې کوم طبعا خصوصي پانتونونه د محصولینو په فیس چلیږي او غریبي کورنۍ ته فیس 500000 افغانۍ یې په هغه باندې درنی تاسو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت په کتو سره د دې شاهدیم چې د چیرو کلونو په پرخلا دا فیسونه قرار راټیټ شوی
د افغانستان خصوصي پانتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نور څه محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعات ته اشاره وکم. اول دې موضوع تر اوسه چې خصوصي پوهنتونونو لکه څنګه چې تاسو دا وری وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونو ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بیل راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کندې نه دي، کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا شکایت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې کوم تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراتول، په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغه په شکه کیفیت په شکل وړي د کړکړي دی وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لار تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمن کوي، هغه به مارکیټ وځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغه پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې سات که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو، موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکړو؟ کله چې موږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي، بله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نشي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلونو جنو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمخ پرمختګ ورکو انکشاف ورکو چې انسان وګړي اراده ولري دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دیږي تر حد ډیر نه مایوسه کیږي. ځینې لارې شته دیږي په کورونو کې خپل مطالعه خپل درس په دوام ورکي، هغه خوندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دیږي د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانم غوارت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے